په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي.
واړو سي دا کومکونه لا هم زیات سي ځکه د افغانستان خلک ډیر ضرورت لري همکاري او کومک ته له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه.
ملګرو ملتونو له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره د 1500 میلیون ډالرو د راټولولو خبر ورکړی. دا مرستې به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي.
دا مرستې بشري مرستې دي، اما د افغانستان د اقتصاد دیه لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دي، ځکه چې دا یو لنډمهال نتیجه لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو لپاره وزیر شافیزی سره مرکه کړې. په غزنی کې ورښتونو ته بزګران زیات خوښ دي او وایي ورسره به وچکالي کم شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي.
بارانونه واوري چې وریږي حاصلات زیاتیږي د سره او باور سره زیاتیږي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د قزاقستان ولسمشر ورسته له هغې له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه چې مظاهره چیانو د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانۍ ونیولې. تغرز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د خزو لپاره اساسي بشري حقوقونه هم مهیروي. خو پایل د دې سات په مهمو خبرونو کو په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن راتلن کې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. طالبان وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د امریکا متحدو ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن راتلن کې اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بی په ورځ به د لوید آسټن سربیره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. دا غونډې د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. دا دوه وزیران په داسې وخت کې له کانګرس سره معلومات شریکوي چې دفاعي چارواکي د القاعده شبکې له لوري د لږ لاسته راوړنو خبره کوي. آسټن ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه دا توان لري چې له بهر څخه د څارنې او جنګي الوتکو په واسطه د افغانستان دننه د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل چې دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چهارشنبې په ورځو راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر نه او د افغانستان د هیڅ میدان نه پروازونه د واوري په خاطر توقف نه دی کړی. نو د کابل د میدان نه د 2 ساعته لپاره پروازونه لږ کم شوي وو، کانسل شوي نه دي، فقط ځنډېدلي وو.
مخکې داسې راپورونه خبره شوي وو چې د ورښتونو له امله الوتنې درېدلې دي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی بهرني متخصصان له افغانستانه وتلي خو نو د کابل او ولایتونو له هوایي ډګرونو د شپې په مخه الوتنې ممکنه نه دي. په دې برخه کې د ښاغلي وفا په وینا له ترکیه او قطر سره آنلاین غونډې روانې دي څو یوه موافقه ترلاسه شي. ترکیه او قطر مخکې ژمنه کړې وه چې د افغانستان 15 هوایي ډګرونه به فعال کړي. په روم کې د افغانستان سفارت وایي وروسته تر دې د ایټالیا له پولیسو د مرستې غوښتنه وکړه چې یو شړل شوي ډیپلومات پر سفیر برید وکړ. سفارت په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړی وویل د محمد فهیم کشاف په نوم پخوانی ډیپلومات د سفارت ودانۍ ته یو ورځ مخکې ننوتی و چې د طالبانو له لوري سفیر ټاکل شوی دی. په بیان کې وړاندې راغلي چې کشاف د سفارت د کارکوونکو مخ ته پر سفیر حمله وکړه خو سفیر له ځانه دفاع وکړه او د ایټالیا پولیسو ته یې زنګ ووهه. په بیان کې ویل شوی چې د ایتالیا پولیسو کشاف له سفارت وېست. په ایتالیا کې د افغانستان سفارت لکه په نورو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه د واک په یو خلا کې کار کوي. اکثر سفارتونه لا هم لویدیس پلاوی نظام ته وفادار دي چې د اگست په 15مه طالبانو به واک کړ. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر کې لیکلی چې کشاف دوی د سفیر په توګه نه دی ټاکلی، خو د کشاف د ډیپلوماتیک ماموریت دوره پای ته نه ده رسیدلې، نو له سفارت د هغې ایستل یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخله ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگټن کې پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر آنالینا بربوک سره ګډې خبري غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل
کچرته روسیه د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکی چلار غوړه کړی، موږ به په چټکی سره جواب ورکړو. متحد ایالاتونو، جرمنی، زموږ متحدانو، شریکانو، د ناټو، اروپایي ټولنې او جیو په شمول ټولو په ښکاره روسیې ته ویلي دي چې پر اوکراین به یې تیری بد عواقب ولري.
وروسته تر دې چې روسیه د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړل، لویدیځ د اندېښمن دی چې روسیه پر اوکراین بریدونه کړي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پولند وای بلاروس په منځ کې د پولند شارز دافر احضار کړی دی چې ورساتله بلاروس څخه د یوې پولندي ډیپلوماټ د ایستلو خبر ورسوي. د پولند حکومت په یو بیان کې چې پرونې خپور کړ وویل چې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې منسک د بلاروس په سرحدي ښار برست کې د پولند کنسل غوښتي دي چې د دوی له خاورې ووزي. د پولند او بلاروس ترمنځ کډوالو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. د اروپایي ټولنې غړی پولند وای بلاروس کډوال هڅوي چې پولند ته داخل شي او د بلاروس دیکتاتور الکساندر لوکاشنکا په دې ډول غواړي چې له اروپایي ټولنې څخه د اقتصادي بندیزونو غچ واخلي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر 60 کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. د اسرائیل ولسمشر او د هغې میرمنې پرون په بیت المقدس کې د کورونا واکسین وکړ. تر واکسین وروسته ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل
اومیکرون په اسرائیل کې هر لور ته په خپرېدو دی او شاید اسرائیل هر کور ته ورسیږي. له دې پرته بله لاره نشته چې واکسین وکړو او ژر یې وکړو.
په اسرائیل کې کورونا یو ځل بیا ډېر خپره شوې ده. د چهارشنبې په ورځ په دغه هیواد کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 19,980 مثبتو پیښو خبر ورکړل شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که مو غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسمري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او وایي اړمنو کسانو ته د مرستو په رسولو کې هر راز همکاري ته ژمن دي او له مرستندویو مؤسسو سره به په همغږي کارونه مخته یوسي. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې له افغانانو سره د مرستې لپاره له مرستندویانو څخه 1.5 میلیارد ډالر راغون کړی دی. احمد شیبر راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي چې د ملګرو ملتونو مرستې مهمې دي او باید ادامه پیدا کړي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له قحطۍ او لوږې سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو نویو مرستو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د مرستو هرکلی کوي او په دې برخه کې د دوی حکومت هر ډول همکاري ته چمتو دی.
موږ د بینالمللي ټولنې د همکارۍ او د مرستې نه مننه کوو او د استقبال کوو. غواړو چې دا کومکونه لا هم زیات شي، ځکه د افغانستان خلک ډېر ضرورت لري همکاري او کومک ته، له بشري لحاظ او صحي لحاظ او مختلفو لارونه. او موږ د دوی همکاري سره د دې نیازمندو خلکو ته د رسولو په لاره کې کوشش کوو چې شفافیت هم وي او موږ ښه خپله وظیفه ادا کړو. همداراز کوم مؤسسات چې بنډي مرستې خلکو ته رسوي په دې برخه کې افغانانو سره لاس کوي، هغوی هم زموږ سره په هماهنګۍ کې دي.
ملګرو ملتونو مخکې د افغانستان بشري وضعیت ته اندېښنه ښکاره کړې وه او خبرداری ورکړی و چې 6 کال ژمی به په میلیونونو افغانان له لویو ستونزو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک وایي په 300 میلیونه ډالر له افغانانو سره د مرستې لپاره په دې سخت حالت کې راټول شوي دي.
د دسمبر میاشتې په ترڅ کې زموږ شریکانو موږ ته 2 میلیونه ټنه غذایي مواد چمتو کړل. همداراز د ژمي په ترڅ کې خوارانو ته نقدي مرستې او د وسایلو مرستې شته. مرستندویانو د بشري مرستو د 2 درخواستونو په ځواب کې 1.5 میلیارد ډالره راټول کړي دي.
ملګرو ملتو مرستندویه بنسټونو مخکې ویلي وو چې دوی به د طالبانو حکومت ته مرستې ورنکړي. مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لارې اړمنو کسانو ته ورسوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دي چې واورو او بارانونو د تیرو دوو دریو ورځو په ترڅ کې د افغانستان ډېرې سیمې اغېزمنې کړې دي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ورښتونو له امله بیړنی وضعیت اعلان کړ. یو شمېر مرستندویانو د ژمي تر رسېدو مخکې د سخت ژمي وړاندوینه کړې وه او د سړې هوا او لږو خوړو له امله یې دا اندېښنه څرګنده کړې وه چې ښایي ګڼ افغانان خپل ژوند له لاسه ورکړي. یو نیم میلیارد مرستې ښایي اړمنو افغانانو ته هیله ورکړي، خو ځینې بنسټونه په دې باور دي چې د افغانستان د اقتصادي بحران بنیادي غم باید وخوړل شي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند بی بی سي ته ویلي دي چې د افغانستان اقتصاد یو مخ مات شوی او یوازې بشري مرستې د دې وضعیت چاره نشي کولی.
ملګرو ملتونو د 1500 میلیون ډالر مرستو د راټولولو خبر ورکړ چې له اړمنو افغانانو سره یې وکړي. دا مرسته به د افغانستان له ځپل شوي اقتصاد سره تر څه بریده کومک وکړي. احمد چبر پر دې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د رئیس هیئت له غړي ازرخ شافیزي سره مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د ملګرو ملتونو د سلګونو میلیون ډالرو مرستو اعلان د اړمنو افغانانو لپاره تر څه بریده د خوښۍ خبر دی. ښاغلي حافظي په ځواب کې وویل
دا ښه خبره ده چې 1.5 میلیارډ ډالر بینلی ټولنه افغانستان سره مرسته کوي. دا په دا بد حالات چې موږ یې لرو او د افغانستان خلک یو نورین سره مخامخ ده. کار نسته، عواید نسته، قدرت د خرید شتون نه لري او تقریبا 3 میلیون انسانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او حتی د خوراکي مواد او سون مواد نه لري او ډیر مشکلات سره مخامخ دي او بیا ژمی هم را روان ده. نو دا مرستې ډیرې اړینې او ډیرې ضروري دي چې باید افغانستان خلکو سره وشي.
حافظي صاحب، دا مرستې به ستاسو په باور د افغانستان له اقتصاد سره کومک وکړي، یعنی مرستندوی بشي؟
دا مرستې بشري مرستې دي اما د افغانستان د اقتصاد د هیا لپاره دا مرسته ډیر موثر نه دی، ځکه چې دا یو لنډمحال نتیجه لري چې هغه خلک د لوی څخه ژغوري. که سم یو مقدار رونق دی کاذب تجارتي رامنځته کوي او خدمات زیاتوي او یو تعداد خلک نه یوازې د دغه مرستو څخه برخمن کیږي بلکې هغه ویشونکو لپاره هم زمینه د کار میسریږي. نو په هر صورت دا د اقتصاد د هیا لپاره کفایت نه کوي، دا یو استراري او د خلکو د ژغورنې لپاره چې د فاجعې څخه نجات عمومي ښه خبره ده. موږ ځینې تغییر کوو او دا د تایید وړ دی.
د دې مرستو په ارتباط طالبان څه کولی شي؟ یعنی د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو څرنګه کیدای شي چې دوی هم د دې مرستو په برخه کې همکاري وکړي؟
دا خو تر هغه بریده پورې چې ما اوریدلې دي د مرستې د افغانستان د خلکو لپاره پرته له سلسلې د طالبان ورکول کیږي. اما په هر صورت طالبان اوس جغرافیه د افغانستان په خپل واک کې لري. باید دوی د دغه مرستو د شفاف ویش په هکله پرته له قید او شرط بینالمللي موسسات سره مرسته وکړي ترڅو په دغه سخت شرایطو کې دا مرستې خلکو ته ورسیږي.
حافظي صاحب، طالبان وایي چې نورې مرستې دې وشي، په څه ډول ممکنه ده چې له افغانستان سره نړیوالې نورې مرستې وشي او زیاتې وشي؟
زما له نظره ترڅو چې په افغانستان کې یو سیاسي مثبت بدلون رانه شي او یو مشروع او د منلو وړ یو سیاسي ادرس د افغانستان د خلکو لپاره او د دنیا لپاره رامنځته نشي، تر هغه بریده پورې دغه سي مرستې پرته له سلسلې د حکومت څخه راځي او ډېره برخه یې په لاره کې مصرفیږي. ځکه چې یو خارجي کچیرې راشي دلته او د مرستو د ویش لپاره استخدام شي، دوی تر $10,000 څخه د میاشت زیات تنخواوې اخلي او دا پیسې چې دوی اخلي د هغه خلکو له بودجې څخه اخیستل کیږي. دا خو برسیره بیا کوم بودجه نشته ورته. نو په دې خاطر باندې یو مشروع مقتدر دولت شتون د افغانستان د خلکو لپاره یو اساسي بنسټ دی چې باید رامنځته شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې دایرې صحیت غړی او اقتصاد پوه ازرخش حافظ یو د افغانستان په ډېرو سیمو کې وروستیو اورښتونو سره دا هیلې بیا راټوکېدلې چې ښایي راتلونکی کال په افغانستان کې وچکالي کمه شي. په غزنی کې هم روانو واورو اورښتونو ته بزګران ډېر خوښ دي چې ورسره به وچکالي کمه شي او د اوبو په زیاتېدو سره به کښتونه ښه حاصل ورکړي. خو یو شمېر نور بیا وایي که د واورو بهیدونکې اوبه کنټرول نه شي ګټې به یې دومره ډېرې نه وي. نور په دې راپورټ کې
اجمل پر خپل بام ولاړ دی واورې اچوي. دای د خپل کور له همسایه سره د واورې ورېدو د خوشحالۍ اظهار هم کوي.
واورې بېخي زیات دي، شش کال شیخ چې درنیم دي او خدای دې یو څه بارانه نه مو سره وکړي. دا اوس ډېره وچکالي راغلې ده، دای غریبانو کار یې څو سره وشي.
دا هیواد ډیری نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم د دوشنبې په ورځ د سږني کال د لومړۍ واورې ورېدل پیل شول. اټکل کېږي چې د دغې واورې ورېدل به په وقفهیي شکل څو ورځې دوام وکړي. خو د سږنیو واورو ورېدل په داسې حال کې پیل سوي دي چې یوې خوا ته په هیواد کې بېوزلي زیاته سوي، ډیری خلک د سون توکي نه لري، له زیاتې سلزګۍ څخه کړېږي، له بلې خوا وطن سختې وچکالۍ ځپلی او بل لور ته بیا ډیری بزګران او کروندګر ورته خوشحاله دي. دغه بزګران او کروندګر وایي تېرې وچکالۍ ناامیده کړې وو، خو اوس یې بېرته هیلې راژوندۍ سوي دي. دوی هیلې لري چې اوبه به یې زیاتې، کښتونه به یې ښه او اقتصاد به یې ورسره پیاوړی سي. شاوخوا دېرش کلن حمزه ځان بزګر راپېژني. نوموړی وایي له روانو ورښتونو سره به تر یوې اندازې وچکالۍ او ځینې موسمي ناروغۍ ختمې سي، خو اوبو او د خلکو اقتصاد به ورسره ښه سي. دی وایي د غزني خلک ډیری بزګران او په کرکیله بوخت دي.
دا واوره به د افغانستان په اقتصاد باندې ډیره مثبت تاثیر وکړي، ځکه چې بارانونه واورې چې وورېږي حاصلات زیاتېږي، دې سره او اوبه ورسره زیاتېږي، ډېر مثبت تاثیر پرې کولی شي.
که په هیواد کې روانو ورښتونو ته ډیری خلک خوشحاله دي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې که ټول کال واورې او بارانونه ورېږي خو د سیلابي اوبو نه مهارېدل به دوی ته چندان ګټه ونه رسوي. دوی وایي دلته چې واورې او بارانونه کېږي نو اوبه یې هسې بهیږي، نه د اوبو ډیمونه لري او نه هم د هغوی کنټرول. دوی د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویه موسسو څخه د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. محمد رحیم د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر څو پورې چې د دغه واوره او ورښتونو د سیلابي اوبو د مهارولو لپاره بندونه جوړ نه سي، د سرپسې ورښتونو ګټې به کمې وي.
واورې خو ډېرې وسپلې په غزنی کې په شاخو ولایتونو کې. کومې واورې چې وسوې د دغو د اوبو مهارولو لپاره سي کوم بندونه جوړ نه سي، کوم بنیادي کارونه ونه سي، فکر نه کوم چې دا واورې چې دا اوبه سي بېرته اوبه کېږي نو کومه نتیجه ورکړي.
غزنی هغه ولایت دی چې پخوا به زیاتې واورې او ورښتونه پکې کېدل، خو وروستیو وچکالیو دغه ولایت هم ځپلی دی. هڅه مو وکړه چې د خلکو د دغې غوښتنې په اړه د طالبانو د حکومت د ویاندویانو نظر واخلو، خو د دې راپور تر چمتو کولو پورې یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو. د تیر جمهوري نظام سیمه ییز چارواکو ویلي وو چې په غزنی کې د 113 غټو او وړو بندونو د جوړولو پلان لري چې له هغې جملې څخه 13 لوی بندونه چې د ځینو کارونه یې پیل کړي هم دي، خو اوس دغه کارونه بېرته درېدلي دي.
افغان خبریالان ورځ تر بلې پر دوی باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا هڅه کیږي چې دوی په کور کې نه ول شي.
یوه سروې ښیي چې د کابل تر سقوط وروسته 80% افغان ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ښځینه خبریالانو د کار دوام ولې مهم دی؟ پر دې واتساپ شمیره خپل نظر را سره شریک کړئ. 00420221123229 ستاسی پیغامونه به د پنځشنبه په ورځ په نور بس د خبرونه کې خپاره کړو.
مشتری دانش معلوله څارنواله ده چې د خپل کورنۍ سرپرسته هم ده. دا د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو ښځینه څارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړي وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې هم نه ده اخیستې او له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ ده. نور حال په دې راپور کې
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې 2 کلنه وه پولیو یا ګزارنو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه. خو د پخو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپلې د ماسټرۍ د زده کړو د تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده یې په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړې او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لویې څارنوالۍ له لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوې وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې 10 کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. وایي خپل معلولیت یې دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې 2 میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړی.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختران ولانو خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي. نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلي و چې د څارنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسي. دغه معلوله څارنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول. هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي خو د طالبانو لخوا یې په 2 ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول څارنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي او یا هم څارنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د قزاقستان ولسمشر له موسکو او د سیمې له هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. ولسمشر قاسم جمارف توقایف په ټول قزاقستان کې وروسته تر دې تېره شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ چې مظاهره چیان د دغه هیواد په مختلفو ښارونو کې دولتي ودانیو ته ورننوتل. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د قزاقستان ولسمشر د 2 ساعتونو په ترڅ کې د 2 ځل لپاره تېره شپه پر تلویزیون راڅرګند شو او وی ویل چې هیواد یې له تروریستي ګواښ سره مخامخ دی. قاسم جمارت توقایف په ورته وخت کې د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو له امنیتي سازمان څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د امنیتي سازمان د روسیې په مشرۍ دی چې قزاقستان، بیلاروس، ارمنستان، قرغزستان او تاجکستاني غړي دي. د قزاقستان ولسمشر پرون تر خپلې 2 وینا مخکې خبرداری ورکړی و چې څومره ممکنه وي په هغومره سخت عمل بلاس پورې کړي چې خپل خلک او هیواد وساتي. توقایف دا خبرداری په داس وخت کې ورکړ چې د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د قزاقستان په څو مهمو ښارونو کې اخو ډبره منسته شو. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړ چې اته پولیس او د ملي ګارد ساتونکي وشل شوي او 312 کسان تر اوسه په ټول قزاقستان کې ټپیان شوي دي. د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه د روانې اونۍ په پیل کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو په خاطر شروع شول او ډېر ژر د دغه هیواد د پلازمینې په ګډون نورو سیمو ته وغځېدل. مظاهره چان له فساد، بیکاری او ټیټو معاشونو څخه هم شکایت کوي. وروسته تر دې چې پرون قهر وړیو مظاهره چانو په څو ښارونو کې پر دولتي ودانیو برید وکړ او ځینو کسانو پولیس او پوځیان پسې واخیستل، ولسمشر توقایف په تلویزیون کې وینا وکړه او ویې ویل چې د ولسمشر په توګه د ده دا مسؤلیت دی چې د قزاقستان د خلکو امنیت وساتي، حمایت یې وکړي او د قزاقستان یووالي ته اندېښمن شي. د قزاقستان په ستر ښار الماتي کې په سلګونو اعتراض کوونکي چې لرګي او نور وسایل یې ورسره اخیستي وو، په داسې حال کې د ښاروال پر دفتر حمله وکړه، اور یې بل کړ چې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکی ګاز شینده او د پلاستیکي مرمیو ډزې کولې. د الماتي د پولیسو مشر وویل چې دا افراطي بنسټپاله خلک وو چې په دې جنوبي ښار کې د ولسمشر استوګنځي ته هم ورننوځي. په الماتي کې د نور وطن ګوند له مرکزي دفتر هم د لوګیو د پورته کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. پرون د سهار خواته د قزاقستان ولسمشر توقایف حکومت ړنګ کړ او د الماتي او مرکز نور سلطان په ګډون د قزاقستان په یو شمېر سیمو کې د بیړني حالت خبر ورکړ چې بیا د شپې په مخه ولسمشر په خپلې دوهمې تلویزیوني وینا کې په ټول هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلنري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 0.5 څپه صافه وازی اوریدلای شي. او اوس به هم ستاسو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه نکیب الله د استاد په هیڅ خبرې کوم. زموږ ماشینه د پروش کال راهیسې موږ ته نه دي راکړل شوي. موږ څه چم وکړو وروره؟ موږ په ځان پورې اریان دي. د یوې خوا بارانونه دي، د بلې خوا څخه موږ ماشینه نشته، د بلې خوا څخه کار نشته، په وطن کې نشتي. دا زموږ غږ ولې د لوړ چارواکو پورې نه رسېږي؟ موږ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ پیغام ثبت کړي. السلام علیکم.
زما خان خاصرزګان شالین یوسف دا پیغام چیزم فورمر پسین کې دا طالبان دا پوجي موټر سره ګرځي استفاده کوي چې فورس تاسو غوړي مجمع خبر درو ټول چارواک پر ورسی.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لاسری ولسوالۍ د چګنور د کلینا ګولډین تاسو را په تماس کې په خاطر دې چې د ازادۍ راډیو کارکونکو د زنیا ګوډ کو صدا خلکو اوازونه رسوي چې څنګه خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. دا سلام زموږ د درخواست دی چې الله دې وکړي چې د نوي کال په شروع سره څومره په افغانستان کې الګ جګړه دي دا وسره خوشي او همدارنګه په افغانستان کې څومره سوداګان څومره خوراکي او غیر خوراکي چې خپل په سل باندې قیامت او ګران روان دي. الله دې وکړي چې دغه ځان شي دغه بي راکته شي او د افغانستان خلک ځوان او طاقت نور نه لري. افغانستان کې الګ ډیر خلک مایوس دي، یعنی خلک کاروبار خراب دی، لږې چې نه کال په شروع سره زمونږ طالبانو صدا درخواست یی چې څومره تاجران چې دي، څومره سردا خرڅون چې دي، دا وبني وګرځي او دا کوم ریښتینه چې دي په کوم قیمت کې راځي به چې دي سره ډیر ګټه ونشي، لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبونه ودري او څومره بندرونه چې موږ چار چاپیره تلل شوي دي، لږې چې طالبان زمونږ دغه بندرونه موږ خلاص شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل چې زموږ په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقونو خو په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوی چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن راتلونکې اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توضیحات ورکړي. د راپورونو له مخې د سیشن بي په ورځ به پر لوید آستن سربیره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا وکړي. د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د ورښتونو له امله د افغانستان له هوایي ډګرونو الوتنې موقتي ځنډېدلې دي، خو توقف یې نه دی کړی. د ملکي هوایي چلندې ادارې د الوتنو د خوندیتوب او ستاندرد د برخې رئیس غلام جیلاني وفا ازادي راډیو ته وویل دا موقتي ځنډ د سیشن بي او چارشن بي په ورځو راغلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین کې د روسیې احتمالي مداخلې ته یو ځل بیا ژوره اندېښنه څرګنده کړه. په واشنگتن کې د پرون د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره ګډې خبرې غونډې ته د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل که چیرې روسیا د دې ټولو سربیره بیا هم د کړکیچ لاره غوره کړي، نو به په چټکۍ سره ورته ځواب ورکړي. پولند وایي بلاروس په منځ کې د پولند شهر ظفر احضار کړی دی چې ورساته له بلاروس څخه د یوه پولندي ډیپلومات د ایستلو خبر ورسوي. اسرائیل لومړی هیواد دی چې تر شپېته کلونو زړو خلکو او روغتیایي کارکوونکو ته د کورونا د څلورم واکسین وړاندیز کړی دی. کوم غوښتې وې دي او نورو خبرونو تفصیل به هم ولولئ د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورک. نور د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ د کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼي ستونزې حلوي، د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی. خو د بیلابیلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او میرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بیلګې په توګه جنگ جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده. دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي. هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري کې چې ته سیستر شوې پسې نور زده کړه ما کوي. د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تیره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2020 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2020 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو چې دې کار پخپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندای مثال به در کوم موږ تر شپږم صنف ابتدایي لرو درس وي انجنو کوي ټول په کور ناست دي او نه هم موږ داسې اول ته استادان لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي نو په دا برخه کې موږ ډېر ستونزې لرو نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم دسترګو لیدلای کار نه دا کړای ډېر کم کار شوی ده نو دې ته باید ډېره توجه وشي صحت په برخه کې کار په برخه کې او همدارنګه په پروتو سیمو کې تعلیم په برخه
په لرو پروتو سیمو کې بیا له خاص خه د نامنیو او د کورنیو د بیزای قیدگیری له وجې انجونی خوانځیو ته نشوي تلای حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله د خوست اوسیدونکو عابده وایي چې د خزینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړي چې خپلې لونه خوانځي ته پرینکتي
اوس یو خزینه استاذ نه درلوده نور په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه استاذان نه لري دغه سپینګری استاذان چې دي دغه داسې کوي زده کړې کې هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسیږي هغه مکتب نه لري چې ته سستر شوی پسې نور زده کړه ماکه کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي سرپټونې نه لري هغه رسمي استاذان نه لري هغه مسلکي استاذان نه لري هغه رسیدګي نشي کړای اقتصادي مشکلات زیات لري نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي بل دغه نارینه چې دې د خپل حقوق نه ورکوي د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي نو د هوټل د غوښتنه لري چې موږ د پوره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې خو یې مشکل په داس کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دې ته نه رسیږي بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کنه د یار وخت د غوښتنه کې چې موږ باید زده کړې وکړو
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې د ماشومانو په سالمه روزنه کې له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي له همدې وجې د ګډ ژوند ډېر بوج د ده پر اوږو بار دی
زمونږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډېر د ستونزو سره مخامخ یو په صورت کې چې زه نه یم په وظیفه کې یم مسافر یم نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي بل کوم مشکل وي هغه رفه کې څنګه پالنه چې لوست میرمنه کولای شي هغه سینا لوست میرمن نشي کولای او بل خپل اولاد ته یعنی کومو وایو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېږ ده په صورت کې چې مور لوست وینو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزل شي که هغه د قران کریم یا د ویدا ول سر نه د مور د یعنی مور ورته استکای ام دا غسه د مکتب یا اولنه که حساب وی که اند نور حروف د الف با اغم د مور د نزدکی او که چیر ته مور نه لوستی وینو پیدا شه نش کوله په صورت کې چې مرمن لوستی وی نو هغه کوله شي په اسانه سره ډاکټر ته وی سی یا بلک مشکل وی د لوحې په لوستلو کې همدا سي په ډیرو مواردو کې بلک مشکل وی هغه رفقي او هغه مرمن چې نه لوستی وی کورنۍ کې ور سره خاوندان یا میړونه د ډېر ستونزو سره مخامخ دي
د اجمل میرمن لوغو قربانیانو څخه ده چې نه د هیواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمينه برابره کړي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حق محروم کړي دي خو یا پوهیږي چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته را بولو
کچیرته یو خزه واسیواده داغه خپل پوها داغه د پاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا چې د دې ماشومان چې د تعلیم د درس او د دې لپاره کول شي چې هغه سره همکاري وکړي او تشویق کړي درس ورسره وایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کول شي. دا یو دویمه مسله چې زمونږ په عمل کې چې د ګرسته او څلوېختو پنځوس کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کول شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرزن یو مامور دی ډېر کم معاش لري، هغه نشي کول شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو د کورنۍ یو دغه پرده خوندي کېږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه، نو هغه کور به هم په اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي، د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي، نو هغوی ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده مېرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی، هم د فامیل دپاره د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بله، او د خو د هغې مېرمنې ګټې وي چې لیک لوستې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته ووایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه؟
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور تعلیم یې پرې نه دی کړی، دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع ښه نه وي، هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافق ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي، په تعلیم مې نه یې کړي، صفت نه کړي، دا په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه، ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی، لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو لپاره مور یا ښځه کولی شي، بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه. نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی، مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بې سواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بې سواده ټولنه رامنځته کېږي. بې سواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نشي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناستې، اول خو ذهني رواني مشکل دوی ته پیدا کېږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو، بیا د نجونو ته د درس اجازه ورکوو. ښه واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي، ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري. نو په دې لحاظ هلته حکومت دغه نه پاتې کېږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواده نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي که مثلا که رخصتي او که نه وي، باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که مور وي که پلار وي، چې کم از کم هغه تلافي خو د دغه ضایع شوي وخت خو وشي که نه، یعنې متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
په خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420212401. تربیه پرزه که چیست؟ علم و مال او ملگره.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ او خوشاله وي. قدرمن اوریدونکو، نن په فساد باندې غږیږو چې فساد څه شی ده او کوم عوامل د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي. همدارنګه څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د فساد لمن ټوله کړو. په دې خبرونه کې البته په دې بحث کې راسره عبدالوحید فرزی د حقوق پوهانو د اتحادیه د مشرتابه شورا غړی را سره دی. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. فرزی صاحب، په پیل کې به دا راته ووایئ چې فساد څه شی ده؟
په ټولو کې فساد ډیر تعریفونه لري، یعنی هر دانشمند هر څېړونکی خپل نظریه د فساد د تعریف په هکړه وړاندې کړی دی. په ټول کې ویل کیږي چې فساد هغه سوء استفادې ته وایي چې یو کس د غور سپارل شوې وظیفې یا دندې څخه سوء استفاده کوي، هغې ته فساد وایي. دا نو ډول ډول فسادونه دي چې یو چا د خپل د غور سپارل شوې دندې څخه سوء استفاده کوي. دا په ټول کې همدا تعریف د یعنی د ټول علما او د ټول سیرونکو په خوخه دا تعریف لکشن دی، مقدم دی.
کورودان فرضی صاحب، کوم عوامل دي چې په ټولنه کې د فساد د منځته راوړلو سبب ګرځي؟
د فساد د منځته راوړلو عوامل لاملونه ډیر دي، خو فقر په یو حکومت کې یا په یو ټولنه کې د قانون نشتون، د حکومت هغه پروسیجرونه یا سخت پروسیجرونه، د حکومتونو نه توجه کول هیواد او هیوادوالو ته، د حکومتونو ډیر تورم اداري یا تورم دولتي، یا هم هغه سهلنګاری چې د حکومتونو د مسؤلینو لار نه کیږي، او هم د حکومتونو هغه قوانینو د تطبیق نه پاملرنه، دا ټول او سربیره پر دې نور لاملونه د فساد د رامسته کېدل سبب ګرځېدلی شي.
مننه کو فرضی صاحب، که د فساد په ډولونو راته وغږېږئ نو ښه به وي.
د فساد په ډولونو په هکله زه باید عرض وکړم چې فساد ډېر ډولونه لري، یعنی عام ډولونه خاص ډولونه لري. په عام کې فساد یعنی په دریو کټګوري ویشل کیږي، چې یو هغه تور فساد ورته ویل کیږي، یو خاکستري فساد او یا هم سپین فساد. چې تور فساد هغه فساد دی چې په جامعه کې په ټولنه کې په نخبګانو کې او په عام خلکو کې هغه منفور ده او د تنبیه او د مجازات وړ ده. مثلا خاکستري فساد هغه خاص فسادونو ته ویل کیږي چې د نخبگانو په نست کې د مجازات او د تنبیه ورده، اما د عامو خلکو په منځ کې بے تفاوتی ور سره یعنی بے تفاوتی ور سره مخامخ دی هغه ډول فساد او اسپینه فساد هغه فساد دی چې په ټول کې په یو اجتماع کې هغه فساد یعنی په نظر کې نه نیول کیږي او بل ډولونه د فساد یو وړکی فساد وایي ورته یو غد فساد وایي هغه غد فسادونه چې دي علی مقام یعنی د مقاماتو په منځ کې هغه فساد تر رواج لري او وړکی فسادونه چې دي د عادي معمولینو په منځ کې فساد موجود وي خو د علی مقام یا مقاماتو په منځ کې هغه ډول فساد ډیر پام ورته نه کول کیږي مقامات ورته پام نه کوي نو دولونه د فساد ډیر دي مثلا فردی فساد دي سازمان یافته فساد دي دولتي فساد دي خصوصي فساد دي دا ټول دولونه په یو یعنی علیه دا برنامه کې د تشریح کولو ځای په کېشته خو په دې دومره لاند وخت کې د تشریح کولو وخت ز فکر کوم نسته
فرضی صاحب فساد به څومره بد اغیز په ټولنه باندې ولري
د فساد بد اغیز خو ډیره جوته ده چې دیو ټولنې روح روان باندې بد اغیز کوي یعنی په روح روان باندې په مادیاتو باندې په معنویاتو باندې په اخلاق باندې په سیاست باندې په کلتور باندې په اقتصاد باندې په فرهنګ باندې په سینما باندې په هر اړخ د ژوند چې تاسو په یو ټولنه کې وینئ په هغې باندې فساد بده اغیزه کولی شي خو کله چې فساد یو سیستماتیک اړخ ځانته ونیسي یا سیستماتیک برنامه ولري نو هغه فسادونه ډیر خطرناک وي چې ټولنه له منځه وړي خو ځینې هوادونو کې بیا داسې فسادونه شته چې هغه فساد د ټولنې د منځه وړلو لپاره کافي یعنی اغیز نه کوي مګر د ټولنې د متزلزل کېدل لپاره اغیز کولی شي
په ملي او بین المللي قوانینو کې د فساد په اړه څه ویل شوي دي
په ملي قوانینو کې د فساد په وړاندې مبارزه کول یو ډیر مهم ګام خودل شوې ده او ډیر اوچتو ته ګامونه اخیستل شوی و په تیر شوی حکومت کې چې موږ ویلی شو چې دغه د فساد اداري د مبارزې کمیسیون یا د بازرس اداره یا د جرایم سنگین د فساد اداري د درانه جرمونو سارنوالی یا عادی سارنوالی د فساد اداري او هم اختصاصي محاکم چې مرته تاکل شوی و دا ټول د یو تقنینی اسناد لمخې تعین شوی و چې مونږ ویلی شو چې د افغانستان په دننه کې دا ټول موضوعات یعنی د ملي اړخ لرره ملي اړخ لرره او په بین المللي قوانینو کې ډیر زیات په عمومي شکل د فساد په حق لغیدل شوی دی غیدل دي چې بعد د فساد مخاوني ول شي او مقامات او عالی مقام د مقام پوسونه باید فساد و نکړي کچې فساد وکي هغه مربوطه دولتونه متحد دي چې د دې فساد سره مبارزه وکړي او چا چې فساد کړی دی هغه ته مجازات تعین کړي
فرضیه صاحب په اسلامي قوانینو کې آیا د فساد په اړه څه ویل شوي دي کنه
اسلامي احکام د مغه پایل نه د فساد په وړاندې درېدلې دي او فساد سره مبارزه پیل کړې دي یو نمونه زه د تویلې شم چې یو وخت کې د کوم د حضرت امیرالمؤمنین عمر فاروق په دوران کې یو چاراغل ل 44 و د ایالات او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ویل چې دا د زکات دا د عشر دا د مالیات او یا دا شیان د خلکو له طرفه ورکل شوی دی، خو دغه یو شی ما ته راکړل شوی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې دا تا ته درکړل شوی نه دی، دا د ملت حق دی، ځکه که ته والی نه وای دا شی یا دا تحفه تا ته ورکول کېدی نه. نو همدې سره جوته کیږي چې اسلامي احکام د سر نه هم په اخلاقي لحاظ، هم د احکامو او هم د مجازاتو په لحاظ د فساد سره مبارزه کړې دي او مبارزه تر اوسه دوام لري.
ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت څه شی ده د فساد د منځه وړلو په برخه کې؟
حکومتونه خو ډېر مسؤلیتونه لري چې د فساد په وړاندې باید مبارزه وکړي. دا غیر جمله څخه موږ ویلی شو چې هم سخت افزاری یا هارد لا ورته وایي، سخت افزار قوانین، یعنی هغه قوانین چې لیکل کیږي او د تخطی په صورت کې مجازات دا غیر پرویت تاکل کیږي، او هم نرم افزار قوانین یا سافت لا ورته وایي. هغه قوانین هم د حکومتونو مسؤلیت دي چې هغه سره د فساد مخه ونیسي، سخت افزار، نرم افزار یا سافت لا چې ورته وایي، نرم افزار قوانین هغه قوانین ته ویل کیږي چې د تبلیغ له لارې نه، د ویلو له لارې نه، د برنامه له لارې نه، د نشریات له لارې نه د فساد مخه ونیسي، یعنی د ټولنې او د جامعې د خلکو ذهنیتونه د فساد مبارزې سره واړوي. نو دا ټول هغه مسؤلیتونه دي سربیره پر دې نور هم مسؤلیتونه لري. مثلا څوک چې فساد کوي هغوی باید په عملی توګه د هغوی مخه ونیسي، څوک چې فساد کوي هغوی باید مجازات شي، څوک چې فساد کوي هغوی باید له دندې ګوښه کړی شي، او دا ټول د یو دولت مسؤلیت دی.
ډیره مننه فرزي صاحب کور وده.
تاسو څخه مننه ژوندۍ سي کور وده.
قدرمنو دوستانو، دا وده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ ازريګو تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شي.
سرنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ویلی یو عذاب ته انتظار پنوم یادی کی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینیگی ملنگا
دیشونو غلامان دی ملنگا دلونگو تانگی لار دا چا ساری ویلی تو کم سن دی لقا فرا روان دی ملنگا دا گتان زلف دران بانا و دکزنا ویلی دا غطو للم تونا دا باران دی ملنگا کم یوسف دا دلی دلی خوب بیان کرو ویلی بس یوزاو دی والونا دا زندان دی ملنگا محبت گنی بیخی دلتا نایاب دی ویلی چی نایاب نده خودی ری پارمان دی ملنگا ستوری توائی چیز مکی ترا گوری ویلی کسا گانو جواری و تهران دی ملنگا یو تسنیم پسو خن فهمو پسی مرشا ویلی دلتا وانا دا غالب